من د ولس د استازو د فیصلې ملاتړ کو، یعنی د هغې فیصلې په خلاف من څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس فیصله.
یعنی که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولسمشر شئ او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ؟
نو خو ما بیا هم درته ویلی که نه چې د ولس د فیصلې په خلاف موږ نه شو درېده. د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله.
یو بله ستونزه چې په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ ده، هغه اداري فساد ده. د دې د منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلارې څه وي؟
اداري فساد دوه مصدره لري یا دوه منبع لري. یو یې انتخاب د موظفینو کارمندانو ده چې غیر اهل کسان وټاکل شي، بې کفایته کسان ورته وټاکل شي، نو فساد رامنځته کېږي. ولو که خلک ډېر مخلص هم وي، هلته کار اهل ته نه وي سپارل شوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي نو د قیامت منتظر اوسه. دویم مصدر د فساد نو نه موجودیت د دقیق محاسبې او دقیق کنترول او نه موجودیت د نظام د مکافات و مجازات. نو که من فساد سره مبارزه کو باید دو مسترو ده متوجه شو، یو چه اهل خلق و تاکر شی، او دوام سم کنترول، سم محاسبه، مکافات و مجازات.
او ده هواد اقتصادی و ده لپاره چه نظر لری؟ چن که ده جده وطن و ده اقتصادی پلا؟
ده منگ هواد دیر غنی هواد او بدا هواد ده متاسفانه ده بدا هواد در ثروتمند هواد د خپل ثروتونو نه منابعو نه تر اوسه پورې زمینه ورته نه ده مساعده شوې چې سمه استفاده وکړي. من ډېرې ښکلې زیرمې لرم. موږ دومره اوبه لرو چې دا منطقه کې څوک نه لري یاده روانې دي. موږ د خپلې ځمکې نه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې. زموږ د 15 میلیونه هکتاره ځمکې نه یوازې د وواش یاره 1 میلیون هکتار از مکنه تروسه پر استفاده کرد. حال دا چه ده زراعت صلاحیت 1 میلیون هکتار از مکنه نورم ده زراعت صلاحیت لری، یعنی آغا از مکنه چی که داشت چه وکرل چه منگ ده نمایی نکم تروسه ده استفاده کرد. منگ دیر روینال رو دیر سروت لرو متاسفانه تینه سم استفاده نده شوه او دینه به استفاده آل تکیگیش دو دره ملاحل و نتیر شو. امن را ولو دی قانون حاکمیت را ولو فساد سر مبارزه و کو آل تا بیده تا تیره داشو چه دو سروتون را استفاده و کو او اقتصاد تا انکشاف ورکو و مختلف و مجالاتو که ملک تا انکشاف ورکو. زکا وز که مکتب جوڑه و بیرته سر اسواجی، که پلچک جوڑه و بیرته منفجر کهی، نو خبه داویش دا مقدمات باد مختلف مخک تأمین کو بدی مرحله
تو. استاد د بشر د حقوقو په باره کې څه نظر لري؟ د اوس په افغانستان کې د بشری حقوقو په څه وضعیت کې دي؟ د څنګه کې دي شي خوشي
هغه حقوقونه چې د بشر پیدا کوون کې بشر ته ورکړي دي پاک الله ورته. من خاص عقیدتي زمواري لرم چې د حمایت او د وینې دفاع ځکه دا زموږ مسؤلیت. نو من چه ده حق ما دفاع و نکنو چوک بیورد نور خلکه که ده نور و پابنده و پلحاظ که منگ ده عقیدتی پابنده لحاظه دفاع که و حمایتی.
مشخصن که ده خزو ده حقون بارکی وگیگو
ده خزو هم خزم مخلوق ده خدای ده خدای خزت حقوق تاکلی دی بیغو حقوق و ساته نباید وشی، بیغو حقوق نباید دفاع وشی. تروس بوری خدو پا اکثر روزاو که دی خبرو شرعی حقوقو نه استفاده نده کلی، غیر باید استفاده وکلی. حق خزا حق دی تعلیم لری، حق دی کار لری، حق دی استعمال دی خبر دی سیاسی حقوقو لری. خب منگ سر بیدام مطراده چه دی حقونو دی ساتنی تر ال خرخه منگ لپار دی سم استفاده لدو حقوقو نه باید آبرومند محیط ورته برابر که خدا تحصیلم که باید آبرومند محیط ورته برابر کو، که کارم که آبرومند محیط ورته برابر کو، او که دی خپل سیاسی حقوق استفاده که آبرومند محیط ورته برابر کو. یو بل خجتا آغا کارونه ورکو چه ممارسته و که چه دوی دی سرشت خلقت او طبیعت سره سازگار وي پدرانه تمام نشي.
د ابرومن محیط یعنی اوس دا موجود نه ده؟
خیر، هر څوک به ذهن کې یو رسم لري که نه، زه چې کله وایم ابرومن زما په ذهن کې یو تصور شته. زه وایم چې ښځه چې تحصیل ته ځي باید د تحصیل په محیط کې اخلال وجود ونه لري، آبرومند محیط ورته مساعد شوی، کار ته چې ځي باید آبرومند محیط ورته مساعد شوی، خپل عزت باندې خپل حیثیت باندې مطمئنه اوسي، او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقونه هم استفاده کوي باید دغسې یو سازګار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، خپله ښځې دا شی غواړي.
یعنی هدف مو حجاب ده چې باید حجاب هم مراد شي؟
نه، یوازې مسله د حجاب نه، اوس هم ډېرې ښځې دي چې حجاب لري. اصل یو محفوظ آرام آبرومند محیط ورته داشت. زه یو مثال درته وایم، دا د موږ پوهنتون د دعوت لرو، هلته موږ د ښځو دپاره فاکولتي لرو، د هلکانو دپاره هم لرو. ښځو دپاره هم بېلابېلې جوړه کړې، څوک اخلال نه کوي، څوک ورته درد سر نه ایجادوي، آرامه توګه باندې راځي، هلته خپل درس وایي، تحصیل کوي، بېرته خپلو کورو ته ځي، په مطمئن ډول بېرته ځي. ته اوس ورشه ملته یو دغه وکړه، یو پوښتنه وکړه چې څوک غواړي چې دا ټول یو ځای په یوه مېلې کې درس وایي، څوک غواړي چې بېلبېل درس وایي. زه فکر کوم چې نه نوي په سلو کې به درته ووایي چې موږ دلته آرام درس وایو، بې اخلاله درس وایو، بې تکلیفه درس وایو.
استاد، تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورنه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنې تاسو خو عالم هم یاستي، دا د شریعت له نگاهنه وایي او که ستاسو دا په تګلارې کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهنه وایم، او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. یو وخت ما سره څوک ناست وي، دا ښځې دا خبره یاده شوه، مالوس تاسو دم خوښیږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دوه کیلومتره لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بیچارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. نه دې تاسې دا سرش طبیعت سره سازګار نه، مال تاسې پرې موافق یاستی په دې؟ یو یم ککره ونه خوځېدله چې هو
مره دا یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یم هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامو پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تحقیقی بالکل په قضاوو کې باید به طرف وي سره.
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه، په خپل ملک کې هم ډېر خلک دي چې بې طرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه وو. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بې طرفانه شروع شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بې عدالت راته؟ هېڅوک نشي.
تاسو خپله ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و، کورنیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند ته او ځان ته په دې کې نشم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم. او که وخت راشي وایم، او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو د پاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې د پاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې د پاره ډېر ترتیبات نیول شوي و چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې، او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکې، وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څه، خو بالاخره دلته خلک ووژل شول. هغه خلک چې وژل شوي دي، وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره، زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې، هېڅ به ځان پوه نه او په دغه کار د چاینکه ولې خدای نه خواسته چاینکه ماتی او خلک د لزعتی ملانی شتا ولې چاینکه ماته ته به څه ورته خدلته دا د اکثر پیښې د بیرون نه د بهر نه دغه څه تحمل شي مې وز دلته کولای شم چې تا باندې ملامتی بار راولم چې دا خو د منګه ښکلې اوازه نه یم دا یوه چاینکه م درلوده انتیکه ښکلې هغه تا ماته کړه تا چېرته بچاره سر پکې ژوبل شوی په دې جګبو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شوه خپله ده کیل جهتونه ډېر متضرر شو خو دا ټول د بیرون نه تحمل شوي.
د جمهوري ریاست له کاندید عبدالرب رسول سیاف سره مو مرکه واورېده. دا مرکه او دغه راز د جمهوري ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره مرکې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام.
د ولسمشتۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولي. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو ډاټ کام.
د اسیاي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. پاکستان خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا بایللې ده. خونن هیله لري چې افغانستان ته په اسانۍ ماته ورکړي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی هیله لري چې ټیم به د پاکستان، هند او بنگلاديش په شان قوي ټیمونو سره ښه لوبه وکړي. د افغانستان د لوبډلې د کپتان محمد نبی د څرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د اسیاي جام په اتلولیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د دې جام د تیرې دورې له اتل پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته له دې په اسیاي اتلولیو کې ګډون ته غوړه شو چې په نړیوال جام کې لوبي دوته بریالي شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وای د پاکستان د تجربه کار ټیم په شان لوبډلې سره مسابقه د افغان لوبغاړو لپاره مهمه شیبه ده. محمد نبی همداراز وویل ټیم به تر وسه وسه هڅه وکړي په دې ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان دې ته په اشاره چې له شو لوبغاړو ټیم تشکیل شوی هیله څرګنده کړه چې لوبغاړي به له دې مسابقو ښه تجربه ترلاسه کړي. محمد نبی دا هم وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې نیمایي لوبغاړي لکه رحمت شاه، محمد اصغر ستانکزی، ګلبدین نایب، محمد شهزاد او شهپور زدران په تیرو څو کلونو کې ښه تجربه ترلاسه کړې او د بنگلاديش په مختلفو میدانونو کې لوبه کړې ده. افغانستان په ورستیو کې له پاکستان او استرالیا سره یو ورځنی مسابقه کړي خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم د ټیسټ لوبو د بشپړ غړي توپ لرونکو هیوادونو سره په مسابقو کې ګډون کوي. افغان ټیم له سکاتلند، هالند، کاناډا او کینیا څخه یو ورځنی مسابقه ګټلې ده. د کپتان محمد نبی ترڅنګ د افغانستان په لوبډله کې نوروز منګل، اصغر ستانکزی، دولت زدران، فضل نیازی، حمید حسن، حمزه هوتک، کریم صادق، میرویس اشرف، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او شاپور زدران شامل دي.
مخکخ خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرغلی. دا ځل د مخکښو شوزو په پروګرام کې داسې میلمانه لرو چې د شوزو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. مریم زورمتی تقریبا ل درو کلونو را په دې خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي خو په ورته وخت کې محصله ده. حقوق لولي مریم جان داسې ځانګړي قضیه مو پیاد چې ستاسو په مرسته د بشې غصب شوی بشري حقوقونه اعاده شوی وي.
بشري حقوقونه په خپلواک کمیسیون کې تقریبا مو په یو کال کې تر 200 اضافه قضیه اخلو. نو ډیر زیات خو به مشکله وي چې مشخصا قضیه مو پیاد پاتې شي خو په دې لاندې وخت کې یو قضیه وسی دی. یو خزه د خپل نفقه دی پرې ادا کړي وو بل کړه خاوند دې سنا زیریده شي نفقه ورته ورکي و همیشه هم فراری وو. خو بل د امنیتي ارګانو په مرسته باندې موږ دا کس پیدا کړو بل اخره مو د کورنۍ ماکمې په مرسته باندې دې نفقه او د واجبو چارو په شپه په قانون کې به ښځې لپاره تنظیم دي دا مو ته ترلاسه کړو. ورسره یو په نږدې وخت کې یو بل داسې یو قضیه وه چې هغه یو حادثه کې خپل مېړه له لاسه ورکړی وو. د هغې چونه غدیتو دا مسائل باید مېرمنې ترلاسه کړي وو. نو د دې مېرمنې دپاره لیورونه او د هغه خسر او دا خلک د دې سبب شوي چې هغه دا وخت ونه شي کولی چې دا دیت ترلاسه کړي. نو موږ د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون په مرسته باندې
بله مریم جان په مشخص ډول تاسو خپل په دغه قضایا او کې تاسو خو اشاره ورته وکړه چې ډېری قضیه داسې وي. تاسو خپل برخه د شوزو د حقونو په یادې کې څه
مشخصا یو خدام موضوع د سپ اکثر مسایلو کې خځې حقوقي پواوې نه لري او یا هم تر زیات اندازې پورې د خپل حقوقو نه به خبره دي. یعنی په دریو کالو کې چې هر کال څنډر وي یو جلسې سره تقریبا شپږ اتیا جلسو ته رسیږي چې موږ د آګاهي پروګرامونه مور کړي دي چې خلکو سره د دوی د حقونو په باره کې مخصوص مېرمنو او نارینه دواړو سره
دغه د عامه پوهاوي تدریس وایو او یا عامه پوهاوي خلکو ته ورکول ستاسو په فکر باندې مؤثره تمامه سه؟
یقینا دا ډېره زیاته مؤثره په دې باندې تمامه کې چې حتی په افغانستان کې د موږ مخکښې مېرمنې هغه مېرمنې چې دوی تحصیلات لري لوړې زده کړې ته لري تر ډېرو حدودو پورې هلته دوی په دې باندې نه پوهېږي چې قانونا او شریعتا چې یوه مېرمن واده کوي د دې واجبات په یو مېړه باندې حق کېږي. هغه مثلا نفقه ده، عقه مهر ده، دا مسایلو باندې مېرمنې ډېره زیاته پورې نه پوهېږي. او یا هم دوی داسې فکر کوي چې دوی د واده کولو حق دوی دا حق نه لري چې دوی په خپله خوښه باندې ده مثلا مکرا کې ځو مثلا چې زه غواړم چې واده وکم. دا مسائل چې کله موږ ورته په ساحه کې سره مخامخ کیږو د پیغه وخت موږ به پیغو احساسو چې موږ په ټولنه کې د حقوقي پوهاوي کچه څومره ټیټه ده.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم سرمتیز موږ ملمنه ده. د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي، محصله ده حقوق لولي، د حقوقو په هنځي مو څنګه غوړه کړه؟
ما مخکې له دې نه سوشل کانسلینګ ویلې، یعنی رواني ټولنیزم مشاوره. کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون فراغلم، زه دې ته متوجه شوم چې د ټولنه کې د حقوقي مسایلو څنګه راتلونکي ده. نو ما فکر وکړ چې بر له دې چې یو مسلکي ارګان کې کار کوم، ولې مسلکي زده کړې ترلاسه نه کړم؟ خوشبختانه چې اوس درېیم کال ته روانه یم او درسونه مې ښه روان دي.
قریبا داسې پانځه بشپړ کړي. لیکن تاسو څنګه وخت پیدا کوي چې هم کار وکړي او هم حقوق ولولي؟
یقینا دا غټه ستونزه ده. په دې ټولنیزه سطح باندې کله چې یو مېرمن واده شوي، ماشومان ولري، مسؤلیتونه ولري، ورسره د ورځې له خوا کار وکړي او بیا هم رشتې له خوا درس ووایي، وخت پیدا کوم. کومه ته لږ سره ستونزې خامخا دالم د دې لپاره چې نه وخت رشتې کور ته راځم، ورسره بیا په دې امید یم چې زه په نهایت کې دا ستونزې ختمېږي او بالاخره په نهایت کې به زه یو مسلکي حقوق پوه اوسم.
مریم زرمتی، تاسو هم حقوق لولئ؟ هم په دفتر کې کار کوي او هم ماشومان پالي. ځینې مېرمنې دا وایي چې هغه کسان چې کوچنیان لري بیا هغوی ته ګرانه ده چې تعلیم وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره زیاته ګرانه نه ده، خو یو خبره ده چې چیرته وکولی شي چې انسانان ښه د ژوند ملګری ولري چې هغه دوی حمایت کړي، ملاتړ یې کړي او ورسره مرسته وکړي، نو دا مسؤلیتونه کمیږي.
خاوند موافقه ونه کړي یوه ښځه باید څه وکړي چې خپل ځوان مخته یوسي او نور تعلیم هم وکړي؟
په خپل د دې مسله د احسان متصم دی رضایت ضروري دي چې یو نفر سره کوم خبره کوي او مقابل نفر سره په دې باندې قانع کوي چې څه د دې ما جایز غوښتنه ومنه. یعنې په ډېر حدود پورې د ناموافقې علت دا ده چې په خپل د دې احسان متصم مسله وي چې مشکل دا وي چې یو نفر د دې ګواله ته خپل غوښتنه په ښه شرایط باندې مطرح کړي.
مریم زرمتی، مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا ساجی رادو سره برخه واخیست.
تشکر. لطافاً نمبر دې رمانه نه لته شنو.